اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ زه بشیر گواخیم او داونه مې تاسو ته د پښتنو د حقونو د یو بل مبارز او اتل خوږجبي شاعر ملنګ جان په اړه معلومات راوړی دي. ملنګ جان چې اصلي نوم یې محمد امین و په 1914 کال کې د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ په چمیار کلي کې زیږیدلی و. د هغه پلار قومي مشر و او ملک عبدالشکور نومېده. ملنګ جان د پښتونستان لپاره د سندرو او شعرونو په ویلو نوم پیدا کړ، خو هغه تعلیم نه درلود او وجه یې لیکوالانو د نوموړي په 3 کلنۍ کې د هغه د پلار مړه کېدل ښودلي. د ننګرهار پوهنتون استاد او د ملنګ جان د شعرونو راټولونکی لال پاچا ازمون د ملنګ جان په اړه وایي:
د په لومړیو کې د هماغه مهال د نورې شاعرۍ سره سم دینی او مذهبي شاعري کوله، یعنی هغه نصیحتي او د پند نه ډکه او د عبرت نه ډکه شاعري کوله او په هغه کې به یې نظمونه لیکل او د خلکو ذهن ته به یې رسول. د ده نظمونه د نورو ولسي ناظمانو د نظمونو په څېر د قوم د بیدارۍ لپاره وقف شو او همدارنګه د موسیقۍ په پردو کې خپل نظمونه لیکل. یو ښېګړه چې د لرله په خپل نظمونو کې هغه دا و چې د موسیقۍ په بیلابیلو صنفونو کې د خپل نظمونه ولیکل، هغه رامنځته کړه. دا مهال د ولسي نظمونو بازار ګرم و. ملنګ جان هم یو نالوست شاعر و، یو نالوست انسان و، نو د دې لپاره چې دا د سیمې د خلکو د فکري کچې سره برابره شاعري وکړي او نظمونه ولیکي، نو هماغه د ملي نظمونو پر وزنونو باندې یا پر مځکه باندې خپل نظمونه ولیکل.
ملنګ جان د شعرونو پیل ډېرې ځوانۍ کړی و او لومړی شعرونه یې د غلطو کلیوالو رواجونو د سمولو او د ټولنې د اصلاح لپاره لیکل شوي دي. استاد لال پاچا ازمون وایي:
د لیکلې شاعرۍ لیکلو دیوانونو سره بلد نه و او په ولس کې دا مهال چاربیتو، بدیو، بدلو، بغتیو، لوبو، سروکو بازار ګرم و. نو ده هم هماغه مهال د ملي نظمونو پر مځکه باندې خپل نظمونه ولیکل. یو یې ویل ملنګ جان یو ښېګړه دا لرله چې ده په ډېره لنډه موده کې تقریبا په 2 میاشتو کې د سیمې له یو استاده دومره لیک لوست زده کړه چې ده خپل نظمونه تېر کړل. نور دی نالوست و، د سیستماتیکې زده کړې نه وي کړې. ان دا چې یعنی هماغه د مروجه علوم د هماغه مهال چې و چې هغه صرف و نحو و منطق و او داسې نور کتابونه و هغه یې نه و لوستي، دی و نالوستی و، ولې دومره یې وکولی شو وروسته چې دا خپل نظمونه یې په خپل لیک باندې به یې ځان سره یادداشت کول او لیکل.
یو سندره یې چې هغه وخت یې د ټولنې د سمون په مخه ویلې وه دا ده:
عاقبت پتنگ لحد کی گرفتاری، کہ ہزار ہزار مانی دپ جہان وی، نا امید تین روان دا حق لاری، مناسب دے چ پیش کش دان سر یوسی، کپ تمدی زتد دیداری، مرگی در پسی حول دے ملنگ جانا، نیکی وکا چنی کئی تن نزگار.
دا چې په ټولنه کې اوس هم ځینې بد رواجونه شتون لري، نو د ملنګ جان د هغه وخت لیکل شوی شعرونه اوس هم د سندرغاړو په خوله دي او خلک یې خوښوي. برلی سمدی د غسی و سندره وای.
او سر پورته کا د خواب په جنزار او رازه خانه خراب په جن او سر پورته کا د خواب په جنزار او رازه خانه خراب په جنزار او رازه خانه خراب په جنزار
پاتو لیکنو داسې ښکاري چې ملنګ جان غریب ژوند درلود او له همدې وجبه کله د ننګرهار په کامه او کله هم په ګاونډي کونړ کې اوسېده. د ننګرهار پوهنتون استاد ببرک میخیل وایي چې که څه هم دغه وخت حکومت د ملنګ جان سره یو څه مرستې کولې خو دا ډېرې نه وې.
حکومت به بیا تر وروسته کې د دوی لپاره یو څه وکړل او څه ماش ماش یې مورته وټاکه. خو هغه داسې څه نه دي د پام وړ چې د ده په ژوند کې د دومره ژور بدلون راوړي چې یو دم دې د ځمکې د یوې ټیټې طبقې نه یوې جګې طبقې ته جګېږي. او بل په خپله ماحول د ده چې و مثلا د ده کورنۍ په دښمنۍ کې زیانمنه شوې وه، د خپل کلي نه دوی کوچېدلي وو، دا د غربت په لحاظ باندې دا ډېر غریب خلک وو. او په یو دمې خو حکومت د ده ژوند هم دغسې نه شو بدلولی چې مثلا د ده د ډېرې ټیټې طبقې نه د دې ژوند راواخلي او یو ډېرې لوړې پوړۍ ته یې وخېژي. او د ملنګ جان ژوند تر اخره پورې نه دی ښه شوی. ده ته هغومره چې لازم وه د یو ملي شاعر په سترګه کتل هغه ورته نه دی کتل شوي او د ده ژوند هماغسې په فقر او دغه کې پاتې شوی دی.
ملنګ جان شاعري له ډېره وخته پیل کړې وه خو د خواوشا شلو کلونو وو چې د ننګرهار په اتحاد مشرقي نومي اخبار کې د وطن په هکله لیکلې ترانه خپره شوه. په دې وختونو کې د ملنګ جان په خواوشا سیمو کې د یو ښه شاعر په توګه نوم موندلی و او نظمونه به یې سندرغاړو د موسیقۍ سره عمل کول. په 1945 کال کې چې کله د پښتونستان مسله ګرمه وه او افغانستان د اوسنۍ خیبر پښتونخوا او بلوچستان د ځینو برخو د بیرته حاصلولو لپاره د هغه وخت د پاکستان د حکومت سره په سیالۍ وه، نو افغان ولسمشر سردار محمد داود خان ملنګ جان کابل ته وغوښت. هلته ملنګ جان په کابل رادیو کې کار پیل کړ او د پښتونستان په اړه د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره یې ترانې ډېرې کړې. کابل ته د ملنګ جان د تګ او رسمي دندې په اړه استاد ببرک میخیل وای.
د سردار شاه محمود خان صدر اعظم لخوا د کال 600 افغانۍ جاري معاش وټاکل شو او بیا دې کابل ته راغی. په کابل رادیو کې د پښتو موسیقۍ منتظم وټاکل شو. اصلي خبره دا ده چې زه خپله داسې یو نظر لرم چې هغه مهال چې د پښتونستان مسله ګرمه وه او د دې لپاره دلته په ننګرهار کې تشکیلات موجود وو، درسته خبره ده چې د ملنګ جان شعر د همدغې موخې لپاره کارول شوی دی. خو په دې کې د ملنګ جان خپل احساس هم شامل وو. دا داسې نه وه چې ګوندې ملنګ جان یو ماشین ته ورته و شکل یې لرلو او په دې ماشین باندې د پښتونستان دانی ورکیدې. نه، دا خپل احساس، دا خپل عاطفه او دا خپل مینه هم په دې کې شامل وه. او دې کې هم شک نشته دی چې سیاسيونو یا سیاسي خلکو به هم د ملنګ جان د شیر نه دغه یو سیاسي موخه لپاره کار اخیستی.
دا وخت ملنګ جان ځینی شاهکارې ملي ترانې وویلې چې یوه هم پکې دا مشهوره سندره وه چې د خلکو د بیدارۍ او په پښتنو کې د خپلو حقونو لپاره د مبارزې د پیدا کولو لپاره له هڅونکو سندرو څخه یوه ده. د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو د نننی پروگرام وخت هم دومره وو. د پښتونستان په مسله کې د ملنګ جان د رول او د هغه د ژوند د نورو اړخونو پاړه به مو بلونه خبروم. اوس ما بشیر ګوښته اجازه راکړي. الله مو ملشه
سر پلاس نی بلے دپل قوم نہ بے نثار کم دقام دفتر خیراتی وے پنم دخ پل بنو بد پل وطن گلزار کم یوم تے زکاتی بتوا دخ پل ملت با پپلا کی گرفتار کم لسندر زنی زیادن زما پناریل تو بند کرن بے ٹول جہان اسبا ترسے دلے اختن زید بابا یما ودارن پا میدان مضبط کم لا تڑلے پلار دقومیت کی بخل جان کم قربان ما سر پلاس نیولے